یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د تخار سیمه چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفادې په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو دیارلس غړي وژلې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو.
سلام ده خبرونو سرټکی ده. تخار ولایت چارواکو تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دیارلس ولسی پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي د باعزته سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي او دغه سوله راتلونکې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن پنجشنبه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالتونو غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. پوره خبرونه د تخار ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې دیارلس ولسی پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوی دي. د تخار د والي ویاندوی محمد جواد هجري د طالبانو د بریت په اړه ازادي راډیو ته وویل
حوالی ساعت 12:30
شپه گذشته تیر شپه شاو خو 12:30 بجې د طالبانو لیزری قطی د ملک احمد تاتار پر قرارګاه چې د خواجه بهاودین یو سیمیز قومندان د حمله وکړه او له بده مرغه په دې نه خته کې د ملک احمد تاتار دیارلس کسان شهیدان شوی او څلور نور ژوبل دي.
شهید شدن و چهار نفر دیگه هم زخمی است.
هجری ومنله چې دوه سرحدي پولیس هم ټپیان شوي دي. د تخار چارواکي وایي کومکي ځواک سیمې ته رسېدلی او وضعیت عادي شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د باعزته سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي او دغه سوله راتلونکې ده. هغه دا خبره نن په یو ویډیویي پیغام کې کړې ده.
سوله الهي امر او زموږ د ولس له لویو هیلو او ملي ارمانونو څخه ده. هغې ته رسېدل موږ خپل رسالت او مسؤلیت ګڼو او په همدې خاطر مو بار بار د طالبانو ډله باندې غږ کړی چې دایمي اورباندې ومني او ژر تر ژره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د ښاغلي غنی دغه پیغام د ارګ ماڼۍ په فیسبوک باندې خپور شوی او پکې لیکل شوی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزې په مناسبت یې افغان پوځیانو ته ورکړی دی. هغه افغان پوځیان ستایلي چې د سیمې او نړۍ په استازیتوب یې د ترهګرۍ او داعش سره د ده په خبره بېساري مبارزه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی مورګان ارتاګس پرون په یو بیان کې وویل د یادښت له ورکولو دیرش ورځې وروسته به د ملګرو ملتو یو شمېر بندیزونه بیا پیل شي. د اغلې ارتاګس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی. وروسته له دې چې تېره اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو په پریکړه لیک سلام و نشوه، اټکل کېده چې مایک پومپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته ولاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري موافقه اعلان کړې. دغه اعلان نن سپینې ماڼۍ ته د عراق د صدر اعظم تر لومړني سفر مخکې وشو. په موافقو کې یوه د تیلو له شفرون کمپنۍ سره ده چې پرون په واشنگتن کې لاسلیک شوه. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته ځي چې د هیواد اقتصادي د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر بندیزونو او همدارز د تیلو د بیو لوېدو زیانمن کړی دی. او برسیل او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کرونا ویروس د زرګونو نویو پیښو خبر ورکړ. برازیل ویل په یوه ورځ کې د کرونا ویروس تر 30,000 ډیرې مثبتې پیښې ثبت کړي او تر 1200 ډیر کسان د دې وبا له کبله مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا د 30,000 نویو پیښو خبر ورکړی دی. پرون په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له کبله تر 1200 ډیر کسان مړه شوي هم دي. تر ټولو ډیرې تازه پیښې په کالیفورنیا، فلوریدا او تکساس کې ثبت شوی دی. په متحده ایالاتونو کې تر اوسه پوری 15 میلیونه او 15 لک تنه په کرونا ویروس اخته شوی او یو لک او 3000 تنه ورڅخه مړه شوی دی. په برازیل کې 3 میلیونه او 4 لک تنه په کرونا اخته شوی او یو لک او 10000 تنه مړه شوی دی. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. ز صفی الله ستانګزای له تاسو اجازه غواړم تر لاندې د میورسته پروګرام واوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. صفی الله ستانګزای مننه. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د تخار سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفادې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې دیارلس ولسي پاڅون والاو د ملي اردو یو سرتیری وژلی دی. په دې اړه په راپور سربیره د غراز د امنیتي چارو له یو کارپوه سره خبرې کوو. د هلمند چارواکي بیا وایي چې په هلمند کې سره له دې چې ناامني ډیره زیاته ده، د امنیتي ځواکونو تشکیلات کمیږي.
امدا اوس زب خبر ما د کلی اردو زرګونه بسونه خالدی هغه یا غیر حاضر دی یا نسته اصلا.
د افغانستان په اړه پر زینور موضوعات پر راپورونه او مطالبه سربیره د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې به اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن رسمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خبر ورکوي چې هیواد قصد لري پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خاورونو کې د اف ام پس لاشر 15 په صافه وازی اوریدلې شي. راز د خبرونې لومړی موضوع ته د تخار سیمه چارواکي وای طالبانو له لایزري وسلو په استفاده د ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې تیر شپه دیارلس ولسی پاتون والاو د ملي اردو یو سرتیری وژلی دی. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری ازادي رادیو ته وویل چې دغه حمله د طالبانو د سرقې لخوا شوې ده. نور جزئیات به خپل خبريال رحمت الله افغان او وروچه همداش بل کابل را سره وصل دی. افغان صاحب خبرونه ته خره غلاست ک اوریدونکو ته وای چې دغه پیخه انکل شوی ده.
نور صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته دغه پیخه تیر شپه شاوخوا 2 بجې د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسی پاتونوالو په پوسټي سوی ده. د تخار د والی بیان محمد جواد جوهری ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د سری قطې ځواکونو له لیزري وسلونه په استفاده دغه حمله کړې ده. خغلی جوهری وایي چې دغه حمله په پایله کې ډیر لسولسي پاتونوال او همداشان د ملي اردو یو سرتیری وجلسوي او څلور ولسي پاتونوال او د ملي اردو دوه سرتیری ټپيان سوي دي. نوري صاحب
مخکې خو په خبرونو کې هم ویل چې طالبانو له لایزري وسلو څخه استفاده کړې. په دې اړه چارواکو څه ویل دي؟ دوی له څه پوښیوي چې طالبانو له ځان سره لایزري وسلې هم درلودې؟
که څه هم سیمه ای چارواکي او په کابل کې حکومتي امنیتي چارواکي په دې اړه باندې څه نه وایي، خو ځینې به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کال کېږي چې طالبان له لیزري وسلو نه په استفاده په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله کوي. دغه وسلو سره چې د طالبانو د سری قطې لخوا کارول کېږي دوربینونه هم سته او دقیق هدف په نښه کوي. له دې وړاندې هم طالبانو دې ته ورته حمله کړې دي. نوري صاحب تېره شپه بیا طالبانو د خوږیانو ولسوالۍ د نوکړخېلو په سیمه کې دې ته ورته حمله کړې ده چې د ننګرهار د والی ویان وایي په دغه پیښه کې څلور حکومتي سرتیري وژل شوي دی او نو د نوموړي په وینا چې طالبانو ته هم مرجوب لا وخت دی چې لس کسې وژل شوی دی. طالبانو بیا ویلي دي چې دوی په دغه پیښه کې وو سرتیری وژل دي. نوري صاحب یو بل موضوع ته کراسو، طالبانو له دې وړاندې هم په شمال کې دي ته ورته حمله کړې دي. لیزري وسلو په استفادې شاوخوا 3 میاشت وړاندې د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې د لیزري وسلو په استفادې حملې سوي دي چې دیارلس کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. له دې راوروسته بیا یوه میاشت وړاندې طالبانو سری خطې د کندوز په دشتارچي سیمه کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله کړې وه چې په پایله کې دیارلس سرتیري وژل سوي وو. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو په برید کې د دیارلس ولسي پاڅونوالو او د غرض د ملي اردو د یو سرتیري د وژل کېدو په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، چارواکو ویلي چې طالبانو په دغه برید کې له لایزري وسلو څخه کار اخیستی او دغه برید هم د طالبانو سرقتې کړی دی. د دې موضوع د لاس پینوي لپاره د امنیتي چارو کارپو د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان دولت وزیري همدا شی بلې کابل را سره وصل دی. وزیر صاحب خپل ورنته خیر علاست.
السلام علیکم. ستړي مشکل
وزیر صاحب، و مورید په دغه برید کې دوه موضوع ډیر مهم دي: طالبانو سرقت او د طالبانو لیزري وسلې. آیا د چارواک چې دا خبره کوي کره شواهد هم شته په دې برخه کې، او کوي لایزری وسلې طالبان ته چا ور کړی دي ستاسو په نظر؟
ازادي خبره ده چې د افغانستان جګړه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ جګړه نه ده. دا نړیوال بودونه لري، د سیمې استخبارات پکې شامل دي. کورته وګورو هر ډول وسلې چې کڅوکو وي داوا وکي چې دوی وو طالبان لري هغه په لاس راغلي شي. مګر دغه پښتنې ته باید دفاع وزارت جواب ورکړي چې هغه لایزري وسلې لري نه لري، او باید خلکو ته وښي چې دا وسلې د هغوی سره شته دی. مګر زه دومره ویلی شم چې طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغوی لاسته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي. په دا دومره وخت کې موږ لیدلی دي چې طالبانو د سرقتې یا د نورو قطعاتو په نامه باندې ډېر مغلق او پیچیده عملیات ترسره کړي دي په ځینو برخو کې. نو معنا دا ده چې دا جګړه یوازې د طالبانو له خوا نه ده، پرې کې د سیمې استخبارات ډېرې تروریستي ډلې شاملې دي چې هغه مغلق عملیات پیچیده عملیات کولی شي او عصري وسلې هم ورسره دي.
خبر دلته ده چې طالبان چې اوس د افغانستان له دولت سره خبرو ته تیاری نیسي، یعنی بین الافغاني خبرو کې یو ځای کېږي، او افغان ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې طالبان باید ځان پوه کړي چې دوی باید دا ومني چې د یو ځواک په توګه پر ټولنه کې منل شوي دي. په دې دغسې یو حالت کې چې طالبان له یو قوي موقف څخه د سولې خبرو ته داخليږي، څه اړتیا پېښېږي چې دوی باید نوي او دغسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړي چې لا د جګړې په ډګر کې نورې سیمې او نور هم ځواک ترلاسه کړي؟ څه لپاره؟
لومړی خو داسې دی چې په سیمه کې ډېر داسې قوتونه شته دي، داسې حلقې شته دي چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. کنه وی د جنگ لپاره یا د جګړې لپاره هیڅ نو دلیل نور نشته دی. پنځه زره بندیان وو ټول ورخوشي شوي دي، یو سل یا دوه سوه نفر پاتې دي هغه هم ورخوشي کیږي. معنا دا ده چې طالبان باید بدون د قید و شرط نور وربند وکړي د دې لپاره چې سولې ته راوړاندې شي. مګر په طالبانو کې ماغه حلقې دي چې سوله نه غواړي، د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي. هغوی داسې یو حرکت ترسره کوي چې تر څو د سولې پروسه سبوتاژ کی لمنځه ویسي او موږ سولې ته ونه رسیږو. دلته په طالبانو پر ډیر اړه لري چې د تعقل نه کار واخلي، د فکر نه کار واخلي، د خپل هیواد لپاره، د خپل وطن د آبادۍ لپاره د دغه جګړو نه لاس واخلي، ور باندې لان کړي، د افغانستان دولت سره راشي، خبري وکړي. کای وازی طالبان په دې فکر باندې وي چې دلته به دوی وازی حکومت وکړي او راب شي امارت اسلامي جوړ کړي، او دا یو وخت کې دوی امارت اسلامي درلودلو، مګر دوی ونه شو کولای چې حکومت وکړي. هیڅوک دلته په زور باندې حکومت نشي کولای. نو معنا دا ده چې طالبان هم باید د سیمې د استخباراتو نه ځان راوباسي او د هغوی د تاثیر نه ځان خلاص کړي تر څو چې سولې ته راوړاندې شي او په افغانستان کې سوله تامین شي.
بله وزیر صاحب، وروسته پښتانه د طالبانو د سرقتو په اړه مو څه اوریدلی؟ مخکې سرقتو فعالیتونو په اړه موږ له جنوب څخه ډیر راپورونه درلودل چې په حملو کې لاس درلود. اوس که په شمال کې دا تایید شي چې د طالبانو سرقتې دغه حمله کړې ده، خپل د طالبانو د سرقتو جوړښت په اړه تاسو څومره معلومات لري؟ په افغانستان په څومره برخو کې دوی فعال دي؟
ګوره د سرې قطې خو د طالبانو اوسنۍ خبره نه ده، څو کاله کېږي چې هغوی د سرې قطې په نامه باندې چې همدا د کومندو په شکل باندې هغوی عملیات ترسره کوي او عصري وسرې لري، ښه تعلیم او تربیه لري، ښه روزل شوي دي، داسې قطه هغوی لري. په هلمند کې تر نه ډېره استفاده وکړله، په کندوز کې هغوی ترې استفاده وکړه، د جنوبي خواته پکتیا او پکتیکا کې ترې استفاده وکړه، اوس شمال کې استفاده کوي. په ننګرهار کې هم هغوی د سرې قطې نه خصوصا په شیرزاد او په دې ولسوالیو کې هغې د دې نه استفاده وکړه. دا یوه قطه ده چې امکانات او ښوونه روزنه یې ډېره لیدلې ده، امکانات ډېر لري، عملیات خط لکه زمونږ د کومندو قطعات چې دي چې ډېر ورزیده دي او ښه عملیات ترسره کولی شي شپه او ورځ او په واوره سړو ګرمۍ کې. دا قطعه هم همداسې روزل شوې ده، د سیمې استخباراتو روزلې ده او هغوی عملیات ترسره کولی شي په هره ساحه کې. نو نور کوم بله ځانګړتیا نه لري، تنها ځانګړتیا همدا ده لکه زمونږ د کومندو قطعات، امکانات یې ډېر دي او وړتیا یې ډېره ده.
بله بله، کورودان د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانی ویاند دولت وزیري چې په خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته، دغه راز وروسته به په یو راپور کې واوري چې سره دی چې په هلمند کې ناامني زیاته ده، چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو تشکیلات د دې ولایت لپاره کمیږي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې شوې او اوس هم اقتصادي خبرونه نسیم شفق اوروي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوي هڅې پیل شوې چې د ډنډه پټان لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په رسمي لارې بدل شي. د دې خونې مشر نصیر عالمیار نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې برخه کې د یو 15 کسیز پلاوی له خوا کار پیل شوی دی. هغه څرګنده کړه چې دا لارې ډېر اقتصادي ارزښت لري او کراچۍ بندر ته هم 400 کیلومتر د نورو ترانزیتي لارو په پرتله نږدې ده. خاغلی عالمیار وویل چې په دې برخه کې د پانګیا چبونی او د سوداګرو لپاره د ویزې د ستونزو د حل په اړه له پاکستانی لوري سره خبرې دوام لري او نوې سلنه پرمختګ هم شوی. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې اوس مهال هر ورځ له سوداګریزو توکو څخه بار 100 تر 140 پورې لاری د ډنډ پټان له لارې تګ راتګ کوي. د افغانستان د ملي پراختیا شرکت په کابل ښار کې د سطحي اوبو د ښه مدیریت او زیاتوالي لپاره د 12 میلیارد افغانیو په ارزښت شاوخوا 9000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې. د دې شرکت پیان محمد مصطفی نوید نن ازادي رادیو ته وویل د دې پروژې په تطبیق سره به د کابل په ښار او ولسوالیو کې اوبو مدیریت او په هغو سیمو کې چې د اوبو کچه ټیټه وي د ډیروالي لپاره به لازم اقدام وشي. د افغانستان د پراختیا ملي شرکت چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به 12000 نورو کسانو ته هم په مختلفو برخو کې د کار زمینه برابر شي. له کورنۍ او تولیدونکو څخه د ملاتړ په هدف د پانګیا چونې د عالی بورډ شپږم غونډه نن د سوداګرۍ او صنعت په وزارت کې جوړه شوه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد دبیری ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د دولتي اقتصادي څانګو او خصوصي شرکتونو استازو برخه اخیستي. ښاغلی دبیری وایي چې په دې غونډه کې بعد د پانګیا چونې لپاره په زیربنایي برخو، صنعت او خوراکي توکو د وړو او منځنیو پورونو د ترلاسه کولو، بازار ته لاسرسی او ګمرکي تعرفو خبري وشي. او د کابل په شاهزاده مارکیټ کې نن افغانۍ لزینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 70 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 4.35 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. مخې له دې چې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه دوام ورکړو، یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالات پر ایران د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې غواړي چې پر دې هېواد د وسلو د پیر او پلور هغه بندیزونه چې په پام کې ده په اکتوبر میاشت کې د اعتبار موده پای ته ورسیږي بیرته ولګوي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته ځي او په دې اړه به رسمي یاداشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په دې اړه نور معلومات زما همکار اجمل ان راټول کړي دي. انصر مهرباني.
دوستانو مننه. نوري صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هیواد قصد لري چې پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون په یو خبر کړي بیان کې ویل چې له رسمي یاداشت 13 ورځې وروسته د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته جاری کیږي. هغه ویل چې په دغو بندیزونو پر ایران د وسلو بندیز هم شامل دي. وروسته لاغه چې 13 ونې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د غزیدو لپاره د امریکا د پریکړلیک مسوده ناکامه شوه. د دې ډیره تمه کیده چې مایک پامپیو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته ورشیو په دې برخه کې به نوې اقدامات وکړي. خغلی پامپیو پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې که څه هم داسې ښکاري چې دی به د خپلو مهمو اروپایي متحدانو او دغه راز د روسیې او چین ملاتړونه او دغه راز د روسیې او چین ملاتړ ونه لري، خو ډاډه دی چې د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه په اصطلاح د لاس په ماشه له اقدام څخه به کار واخلي. پامپیو زیاته کړه چې موږ به د ملګرو ملتونو د دغه بندیزونو طرف بیرته ایران ته واړو او نړۍ به امن شي. هغه همداراز وویل چې که چین او روسیا د دې اقدام مخه ونیسي بل دغه هیوادونو سره حساب کتاب وکړي. مایک پامپیو ویل دي چې دا روښانه ده چې متحده ایالات به روسیا او چین د بندیزونو لپاره په نخښه کړی او زیاته کړه چې هیواد له دې مخکې هم دا کار کړی او هر هغه هیواد چې پر ایران لګول شو بندیزونو یې سرغړونه کړي هغه یې په نخښه کړي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د 2015 کال د لاسلیک شوی اتمی تړون لمخي پر ایران د وسلو د پیر او پلور بندیزونه چې د اعتبار موده په اکتوبر کې پای ته رسیږي وغځي. خو تیرونه یې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا دا پریکړلیک مسوده رد شو.
بله اجمل، ان له تاسو نه مننه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
سره دې چې په هلمند کې نا امنی دوام لري، چارواکي وایي چې په پام کې ده د 215 میوان قلوردو تشکیل په یو فرقه بدل شي. د هلمند پراخه جغرافیه د پاکستان او ایران سره ګډې پولې او د مخدره موادو د قاچاق لوی او عمده مرکزونه په دې ولایت کې ویل کېږي د دوامدار جګړې اساسي علتونه دي. د هلمند ولایتي شورا هم دې ته اندېښمنه ده چې کچېرې په دې ولایت کې د پاوست تشکیل کم شي ممکن ورسره نا امنی لا زیاته شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي رپورت لري.
د دیرشتنه ضربتي ټانک تورپلن ټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلې د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزیدلې لارې پر دواړو غاړو لروانو عملیاتو سره مرسته وکړي. دروانی اگست میاشتې په پیل کې طالبانو پر دغه لوی لار د ولکې ټینګولو په خاطر پر هغه سرتیرو خورا لوی بریدونه او موټر بم حملې وکړې چې د دې سړک امنیت ساتي. یوازې دا سیمه نه، د هلمند په ټولو هغه سیمو کې د طالبانو لخوا جګړو زور اخیستی دی چې افغان ځواکونه پکې میشت دي. هلمند د نامنو یو مخدره توکو د تولید او قاچاق په نوم نړیوال شهرت لري چې اکثره وخت ناامنه پاتې شوی دی. د دې ټولو سره سره حکومت د 215 میوان کلوردو تشکیلات د فرقې ستې ترکشته کوي. په هلمند کې د 215 میوان کلوردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم دا خبره مني.
دا بعضی نظامی اثرات چې هغه موږ نوڅ کولای د متواصل شریکو ولی هر تغییر چې راځي هغه به د هلمند په لافو ويس.
کدا کار وسینو په دې معنی چې دلته د ملي اردو د اتل لزر سرتیرو شمیر دی وی فرقه کچ ته چې 9000 کیږي رښتته کیږي. لیکوال او جرنالیست زین الله ستنګزای چې کلونه کیږي د هلمند امنیتی حالت له نږدې څارې ازادي راډیو تول سره لدی چې دا کار خطرناک تمامیدای سی خو حکومت غواړي د جنو ستونزو مخه ونیسي او کسول کیږي نو ډیرو سرتیرو ته اړتیا نه لیدل کیږي.
خوشبینه دي چې کله سوله وسی جنگونه ختم سی بیا د پرکې تشکیل کولای سي چې هغه مشکلات چې دلته ایجادیږي یا امکان وي دوی کنټرول کړي. همدا اوس زب خبره مده د کلی اردو زرګونه بسونه خالدی هغوی یا غیر حاضر دی یا نسته اصلا. نو دلته مسله دغه دوه خبره ده، یو د سولې خبره ده بل د مخکنی تشکیلاتو خبره ده. زه فکر کوم چې پرکا به ډیر په زیان نه وي ولې چې تشکیلات یې پوره وي په صحیح ډول سره رهبری سي بیا کوم مشکل نه جوړیږي.
د ملي اردو او ملي پولیسو په څنګ کې د سرحدي او عامه نظم قوتونه لا لوړان دي په تدریج د ملي اردو په ځواکونو کې مدغم سوي دي. په دې ولایت کې په داسې حال کې د سرتیرو د 2000 کسیز تشکیل د کمیدو خبرې کړي چې ناواو نادالی ولسوالۍ په مکمل ډول د نهر سراج او ګرمسیر لږ ډیر سیمې خود کجکی سنگین واشیر او مرجو ولسوالۍ یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په ولکا کې دي چې د ټولو څورلس ولسوالۍ څخه شپږ په مکمل ډول طالبانو په لاس کې دي او د پاتو نورو امنیت په شدت ګواښي. محمد الیاستای، ازادي راډیو، هلمند.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
نن د ازادي په چپو اونې خبرونه کې چې 2 ساعته د یو ساعت په پښتو او بل هم په دری او 2 بجو په لیږي تر 4 بجو دوام کوي. پر دې خبرې کوي چې په افغانستان کې سوله وشي د دایښ په څیر د نورو سخت دریزو او ترهګرو ډلو فعالیت به آیا دوام وکړي. په دې خبرونه کې تاسو هم کولای شئ چې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي ډلو لاري له نورو سره شریک کړئ.
تاسو لا پیغامونو
یا ازادي را دو کارکونو کنه دغه غوښتنه ده چې د ما یو پیغام ده د ملي تجار نه تاسو دغه پښتنه وکي دغه د قرباني د لوی اختر کوم قرباني چې وسول دي دغه پوسټه کې ټول دښتو ته ولې د میلیونونو پوسټه کې و بس خلک بخارج کې د مار له پوسټه کې د ګټه اخلي دلته بس رور له خو پوسټه کوشک ګټه و نه خستل سول دغه ملي تجار دغه غوښتنه ده چې تاسو وایي یو فابریکا نه جوړوي پته چې بس یو بدرې زره نه پار خو دغه چې خلک کېدل بس رور د ایران پلاستیک خلک خو کوي خو خپل وطن تاسو کو شکه خو بوډونه خو سپلای خو چپلاکه جوړ کړي هغه خو کولې بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایرانی پلاستیک هغه نه نو ته موږ خو کړای دا تجار دې ملت ترګه دا تجار دې ملت کې ولاته دا څه رقم تجار یې دا څه رقم پیسې دې دا څه دې خیره پیسې دې ملاتم خیر نه رسیږي یو زره نفر او یو زره نفر خوار او غریب کار کې کاو دي تاسو به هم ګټه و بس وروره ملات هم خیر او کې بس دا د ما غوښتنه ده نورم په مخه ښه
پیغام دا دی ورور چې دا مسلمانان په داسې سفارت دي د وګړو سره ډیر په تقریبا دي نو دا خلک د امرسي د بازار تر اسي نه د وګړو تر اسي دا امرسي چې زموږ روانه سي دا پیسې دا بندونه په وته لسی دا خلک ډیر وساسي دا یو سړي چې هغه بادشاہ یا د غریب ما هغه سړي تر اسي او د نور تر نور چې د خور غریب تر نور چې تر دا شوه چې دا وګړو بندونه په وته دا وګړو بس مهار کې ډیر به روانه دا چې دا د ازادي راځي تاسو سلام علیکم
زه عمران خبرې کوم د میدان وردګ ور زمونږ د سرطان د میشې د ماشونه چې کوم دي تر اوسه پورې نه دي حواله شوي او زمونږ د لوړو پوړو چارواکو ته دا خواست زمونږ د ماشونو غم دي زر تزر او خوړل شي. وسلام به احترام
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو صوتي پیغامونه او دا هم ستاسو څو لیکلي پیغامونه چې د افغان بیسیما ته سواتل شمیرې لارې مو راستولي. محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکلي، طالبانو ته لیزري وسلې روسیا او د سیمې هیوادونو ورکړي دي. طالبان داسې وسلې لري چې افغان ځواکونه نه لري، او که چیرې طالبانو ته سیمې هیوادونه پرمختللي وسلې ورنه کړي، طالبان حتی یو پوستې ته سقوط نشي ورکولی. امیر خان له لشکرګاه څخه بیا لیکلي، په هلمند ولایت کې اوس مهال هم جنگ بیخي زیات شوی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي، حکومت او طالبانو دواړو څخه غواړي چې سولې ته ژمن پاتشاه خپل منځي خبرې د ژر پیل کړي. په همدې سره د خبرونې دوهمې برخې ته ورسېدو. وړاندې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیزه خبرونه درته خپرو، خو اوس صفي الله ستانکزی سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی د بایزات سولې لپاره ټول شرایط آماده کړی او دغه سولې راتلونکي د ښاغلي غنی نن په یو ویډیوي پیغام کې دغه خبره کړې ده او په طالبانو باندې غږ کړی چې دایمي اوربندو مني او ژر تر ژره د افغانستان دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. د تخار ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې دیارلس ولسي پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوي. په دغو بریدونو کې دوه سرحدي پولیس او څلور ولسي پاڅونوال ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بنن رسما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونو غواړي پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګری موافقه اعلان کړي. او برسیل او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کرونا ویروس د زرګونو نویو پیښو خبر ورکړ.
مخکخه خزی
د مخکخي خزي د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه وګما جبر خیلېما او د خبرونه تاسې ته وړاندې کوم. هله د چي تاسې به روغ جوړ وي او د خبرونه تر پایه را سره پاتې شي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده، موږ په دې خبرونه کې یو مخکخه خزه لزان سره مخ کې درلودله. اوس به په دې خبرونه کې نن ورځ موږ دوی فعال خزي لزان سره ولرو چې وا متهره احمد زیده او بل قمر نیازیده را سره هم د اوس موږ سره په لاین باندې اغلی متهره احمد زیده. اغلی احمد زی خبرونی ته خرق لست.
ډیره مننه، ډیره زیاته مننه.
خوشاله یو چې په خبرونی کې له تاسو سره یو. تاسو خو ډیره اوریدونکو پیژنی، خو که یو ځل بیا هم خپل اوریدونکو ته ځان ورو پیژنین او خبروي.
ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم انجینر زوره متهره احمد زی، په اصل کې د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ د سخاب د سلیم په قوم احمد زیم. په ابتدایي زده کړې مې کابل کې کړې دي او عالي زده کړې مې په اریانا لیسا کې فارغ سم وروسته لږ د ننګرهار پوهنتون کې انجینري پوهنځی مې ویلې. نو بلې د څنګه پوهنتون خلاص کړو، نظر په شرایطو کې وضعیت سم نه و. چې راته موږ پاکستان ته لاړو، زه تقریبا اتلس کاله پاکستان کې معرف بخش کې کار کړی. فلس مې درلود، اول د مکتب استاد وم، ارسي سره بیا مغه ارسي مې طریقه مې خپل مکتب جوړ کړ. نو تقریبا څو دورې ما فارغان ورکړي دي چې نکۍ جلسان لولو جیو کې کار کوي. لږ وروسته یا بچیا کې دولت متخصصین لارې نه د ښځو چارو وزارت محترمې تاجوجان کاکړ په بلنه باندې ز کابل ته راغلم. بیا تم سند انتخاباتو کې نشلن ترنر افسر او مسول دي زونو ورسته لغنه د خلکو په درخواست باندې بس کارځای سره وټاکل شو. بیا ز شورای ولایتي ته راغلم. په ډیر لاس او څلور اتیا کې لږ ورسته پارلمان ته کاندید وم. متاسفانه چې د مګرای په وخت کې مانوي صاحب رئیس او منطقوي خلکو چاته په ساحلی کارو کې کارونه کول دي. یعنی ما خلکو دا ټرای کړی، بیا د خلکو په ډار نمزم ډېره مطمئنه نه، خو په هر حالت سره نتیجه ما نه خسته. بیا دیارلس سوه نوي کال دیارلس سوه اخره دیارلس سوه خونه وی پورې زلو د اوړې سو فرې سندې جوړځي او د پنځم د جادي د ګار له سو مونږ وینه تر دې مهاله پورې پټیا کې د چینو بزن کې اولین تاسو ته د ماونه ولایت یا د ولایت مرستاله په هیڅ باندې د فرهنګي او ټولنیزو چارو کې مې کار شروع کړ. خو اوس هغه ټولنیز یو څه اختیارات زیات شوي دي په فرهنګي بخش نه په اقتصادي اوښتي اوس فعلاً د پکتیا ولایت کې په ټولنیزو او اقتصادي چارو مرسته
له مقام ولایت. بلې ډېر ښه. په دې کلی کې یا په دغه سیمه کې چې تاسو پلارنه یا ټاټوبې ده، تاسو دې سیمه د پاره البته د خزو د پرمختګونو لپاره که د خپل وکړنو یادونه وکړي.
ډېر ښه. ما کومه دوره کې کومه چې شورا ولایت کې وخت په وخت باندې زه اتلم زیاد د ولسوالۍ ته اتلم چې څوک نشي تللی، زه خوښ کې اتلم، زه برق ته اتلم، زه ماغه ته فارخ ته تلم، ما ډېر ستونزې حل کړې، برکه برکت ته تلم، سرخاو ته تلم، د مال او در لاسته راوړنه سرخاو کې اولین وار موږ هلته مکتب جوړ کړ. ما د ورور د ورندار په مټ باندې هغه ته ما فاند واخیست، پروژه مې تاسو د جنکۍ مکتب هم تاسیس کړ او په زمن کې تعمیر هم ورته جوړ کړ. دا ډېره غټه خبر وه. هغه چې د باندو خراب ویجاړو ما هغه باندې ورغاو، نو د خواګانو ته ما خپل کله چې د سوری ولایتي دوره مې خلاص شو، زه تقریبا یو کال په شاګرد محوري د کوار برنامه له لارې نه زه هغه وم ترنار وم. ما په هر ولسوالۍ ته زه تلم، لاس پنځلس ورځې به بیا همالته ما استادانو ته ترینینګ ورکړه. نو ما همدا هغه کې سرخاو کوم، دا کار کړی، زرغون ښار کوم، کړی چناو کوم، کړی د محمد اغا کوم، کړی عم دې په مختلفو ولسوالۍ کې به اسلام په مرکز کې هم کړی. ما به د مکتبو د څو مکتبو هغه به مې استادانه به مې راغونډولې، به مې دوی ته شیوه د درس ورخودله. اول دا چې دوی باید یو استاد مکتب ته ځي، باید پلان ولري، دا پلان سره قدم دوی جوړ کړي، نوشته یې کړي، یو وخت کې نو دوی صنف کې کار شروع کړي، یو شاګرد مهري په دې معنی، یعنی ټول کار باید استاد نه کړي، باید شاګردانو ته وخت ورکړل شي. په روزانه تدریس کې شاګرد باید فعال وساتل شي، چې هغه له دې معنا رسم درې کټګوري تقسیم کړي، هغه ډېر لایق او متوسط او هغه شاګردان چې لږ ذهني مشکل لري هغه دي. نو هغه په دغه حساب باندې ما دوی ته ترینینګونه ورکړي، مختلف پروژې مې دوی ته د خیاطۍ، د سواد آموزي، د دوی له حقوقو دفاع کړې، کله دوی حقوقي مسایل درلود، معرف کې مشکل درلود، په مختلف ولایت کې مشکلات او کومکونه مرسته. نو په مختلفو برخو کې ما ډېر په جرات سره د دوی له حقوقو دفاع کړې ده، او زیات وخت به زه نارینه سره مواجه وم. اسلامي حقوق د دوی، هغه میراث ده، هغه علمي دین ده، هغه مدرسې دي، ما زیات وخت به علما سره هغه برخورد، هغه به مې ورته ویلې به مې چې دوی باید خپله کوره را شروع کړي، په دوی خپله مېرمن، د خپل لور، د خپل خور باید علم دین وروخي، چې هغه بیا هم داسې راوځي کلي ته، د کلي نجونو ته وروخي، د کلي نجونې هم داسې فرض مثال دا په یو شکل د موج باندې را شروع کړي، چې تر هغو موږ خپل دین باندې پوه نه شو، نو موږ هېڅ وخت نه شو کولای چې دنیایي علوم هم زده کړو. دې څنګ سره ټکنالوژي بخش باندې شفاخانه او دغه پراته ما ډېر کومه کوشش وکړو، په وخت کې چې لوګار ته د پانتون د سراک معرف سرنوالی کله پراختیا مختلف بخشو کې کله چې په لوګر کې ما ډیره فعاله ونډه درلودله. ما سره دوستان ما پیژنې چې د زوري پونو ما لچا کمه شان نه خسته متاسفانه، فرض مثال کا خلکو د انتقارم کو په ډیر خوندرمي سره کار، په ډیر علاقه سره کار کو، د غریب حقوق نه مې همیشه زیات دفاع کوله. اول قدم ته لسیزه په دوم قدم کې ځوانان به همدې هغه چا ته واسطه نه درلودله، یعنې همیشه زه لکه سپار غونډه مخې ته ولاړو.
بله ډېر ښه. آغلی احمد زی، تاسو خپل کارونه د خپل ولایت په سطحه باندې څه ډول ارزوي؟ یعنی د شته ستونزو او ننګونو په پام کې نیولو سره ستاسو کارونه به د خزو لپاره ستاسو په ان څومره ګټور او څو سلنه کافي وو؟
د ما د شورای ولایتي کې چې ما کار کوم، هلته خو ډېر لر نقطو ته زه تلم، پل زنه منطقه والته موري ورته ویل ما پیدا کول چې دلته موږ تعلیم یافته خویندې پیدا کړو. نو ما زیات جیک مکتبونه ایجاد کړي دي. هغه چې زه پیدا لم چې فرزند دلته تعلیم یافته خویندې شته یا دلته سپین ګیري نارینه شته چې خلک ترې راست نه کوي، نو ما څو نقطو کې په مرکز کې په مختلفو جایو کې مکتبونه ما جوړ کړي، یعنی مکتبونه مې ایجاد کړي دي. خلکو ته مې دا انګېزه ورکړې چې دوی باید د جینکۍ مکتب جوړ کړي، دوی باید خویندو د علم دین لپاره د مدرسې لپاره ما زیات خلک هغه کړي دي، تشویق کړي. او د دې په زمن کې یو ډېر ښه کار د موږ په وخت کې داسې چې له هغه تاریخه تر اوسه پورې دوام لري، هغه ذهنیت سازي وه. او په زمن کې موږ خلکو ته ورخ ښودله چې یوه ښځه رهبره کېدای شي، یوه ښځه وکیله کېدای شي، یوه ښځه رئیسه کېدای شي. زه تقریبا اولینه ښځه وم، یعنی یوازینۍ ښځه وم چې په ساته د افغانستان باندې موږ تخنیکي ښځه نه په زراعت کې درلوده، نه په فرعي سندیز یا اوبو کې درلوده، نه په انکشاف دیات کې درلوده. فقط یوه خور د موږ وه چې فایدامه کې هغه رئیسه تېره شوې وه. ما د افغانستان په ساته باندې په تخنیک بخش کې د تخنیکي بخش د موږ ښځه رئیسه نه درلوده. ما تقریبا لنوینه تر اخره ده نوداف پورې ساتي نه کاله کېږي. ما زه ډېر فعال رول ما ولوبه او ما خلکو ته ورخو ده چې وکه ځان انجینیر کېدی شي، وکه ځان یوه مدیر کېدی شي، او هغه پروژې چې ما تطبیقولې هغو کې قطعا فساد نه و. ما شرکت سره هېڅ وخت معامله نه کوله. ما ورته وویل چې زه خیرات نه درڅخه غواړم، ما زه پیسې دولت پیسې درکوي، زه پیسې درکوم، زه کار درڅخه غواړم. زیات د کار په کیفیت باندې همیشه ما هغه کو فیصله تاکید مې کوو. همدغه یو دلیل همدا شی چې زه کله د اوبو رئیس وم، ماته بعضې کسانو ډېر زیات مشکلات پیدا کول. هغه په دې معنا نه خو داسې و چې ما هیچا سره م سازش نه کوو، فقط خپل کار مې کوو پاک سوتره. هغه کوم کار چې ماته راسپارل شوی وه تخنیکي کار، هغه ما ډېر په اسانه وجه کوو. په لویو جلسو کې مې دفاع ترې کوله، اکثره پروژو نه، اکثره فضن کومکو نه، په ډېر جرات سره مې دفاع ترې کوله. یعنی هدف دا شی و چې کوم کارونه چې ما په خپل وخت کې کړي دي، ما که د دولت په ساته باندې وو، که د ولس په ساته باندې وو، که د سیاست په ساته باندې وو، ما ډېره ښه دفاع کړې. یعنی زه بدون لدې چې زه فرضاً شخصي منفعت ما د نظر ونیسه، یا بدون لدې چې زه فرضاً مثال وایم چې ما به څوک د چوکۍ نه لرې کړي، نه، ما دغو مسایلو ته نه کتل. چې ساقه حقوقو څه شي چې د افغانستان په ګټو څه شي د خلکو په ګټو، ما خو ډېر جرات سره همیشه دفاع مې ترې کړې ده، اوس هم ترې کوم. نو یو دلیل هم چې د ما د په اصطلاح خلکو په ما باندې باوري و، دا هغه همدغه شی ویل دا په دې عقیده و چې دا یعنی یو سپېشل ښځه ده، هغه ستا شی له حقه حقوقو دفاع کوي، د چا طرف نه کوي، د وطن د ترجمانه ده، د وطن خدمت ترجمانه ده، غریب دوسته ده. نو د ما فعالیتونو هدف هم د موږ خاص په خاص د دې مظلوم وطن ته خدمت و، د جنګ مخنیوی و، او دا ښودل و چې موږ ښځې هم کولی شو یو ښه رهبر اوسېږو، یو ښه رئیس اوسېږو، یو ښه مدیر اوسېږو. خصوصا اوس چې زه به کوم سمات کې فعلاً کار کوم، زه اولینه ښځه وم چې زه پکتیا ته لاړم، مخکې له ما نه هم خویندو کار کړی، په کلیو کې هم کړی، خو په دومره جرات سره دوی نه درلودل. فرضاً دوی ولایت ته لار نه درلودله چې دوی ولایت آزاد راشي لاشي. مخکې له موږ نه یوه د موږ یوه خور په نوم د جندار عامر پایس باندې هغې کار کوو.
بله،
ولې هغې کار داسې و چې به ما اتاق پورې محدود و، ذاتي بېچاره به راغلم اتاق کې به ناسته وه. ولې زما په راتګ سره نن ورځ زه ډېره خوشحاله یم چې د پکتیا خویندې ته ما یو اخلاقي جرات ورکړ. دوی ته ما د تعلیم په بخش کې ما زیاتې تشویق کړې. زه ولسوالۍ ته لاړم، ان تر ډنډ پټانه میرانشاه پورې زه لاړم، یو تعلیمي د معارف کمپاین هم شروع کړو. له نږدې نه م ولسوال صاحبان ولیدل، شوراګان هم ولیدلې، ښځې هم ولیدلې، استادان هم ولیدل. هغو سره م نقدي کومک وکړو، هغو د هغو مشکلات هم راټول کړل. فرض مثال اولین وارم د زمې لپاره آمادګي د کانکور کورسونه ما ایجاد کړل، استادان مې ورته ونیول. په مختلفو بخشو کې اولین د جینکیو مکتب ایجاد شو، خصوصي لیسه چې مخکې له دې نه نه و، نو که پوهنتون و، که معرف و، که په زراعت بخش و، که د انکشاف ایجاد په بخش کې و، که غونډې وې،
یعنی اوس میډیا بخش ته خویند وختان ډیر ډاډه دي په دې باندې پیږي ټول ماته وایي چې موږ د فکر کوو چې دلته مختلفه مور غوندې لکه او غار غوندې څوک ته او حتی نتیجه څه په دې باندې ده چې د پکتیا خلک باوجود چې ډیر درانه خلک دي واقعا ډیر درانه خلک دي ما ډیر قدر کړی زه دوه کاله چې راغلم زه دا هېڅ نه کوم چې ما پکتیا کې یوه ورځ تېره کړې د وظیفې که دوه ورځې دومره راحتم زهره نګاره خو هغه شی چې فرض مثال مخکې د فکر کار چې ښځه نشي کولی هغه بې باوري وه یا بې اعتمادي وه نن ورځ ګور ښودله چې یوه ښځه واقعا معاون هم کېدلی شي رئیس هم کېدی شي رهبر هم کېدی شي یوه ښه مدیر هم کېدی شي په دې اساس باندې موږ یو غټ کار چې ما په پکتیا کې جنوب کې کړی هغه اعتماد سازي ده یعنې ما خلکو ته ورښودلې چې یوه ښځه د اسلام په حجاب کې او دراز د حجاب هم نه غولم زه لوی سپیکرای سر کومه خو دېسې زموږ د پښتنو پلاو ساتر ده یعنی د یو ښځه د اسلام په حجاب کې د پښتو د دستور په حجاب کې دا ولې چې خپلې ټولې دندې وړاندې بوز او ماستر وخت نو د باندې دغه فعالیتونه وګورئ چې دې ځان خپلې بدبختیانوں جګول باندې ډېر لوی ستونزې دي چې د لپاره موږ ډېر کار کړی خو متاسفانه دا ستراتیجي موجود کرونا راغله د ګټارو په درو نو زه خپل د ما اولین هدف مې تعلیم بخش د مشارکت کارو دي یا ما امتیاز تقریبا و په شپې مکتب سوا د موزیک لپاره سمفونه ایجاد کړل سمته اكون كارت مقلي واغا دولة خواستي هو فرد مش بيتي سن فين في مختار امتياز كاكرا جدي سن سر بوهنه كم كار كاري ده دوروس سلمان دير تسان اغتا راغل ماوين ده تدريسي راغل ولسوالي كاميرين راغل نو دما اول كار اغدا تاليم تربية المجيزة تادا او دوم كار دما سبه برنامي دي درين ده تاستا تاستا جاستا
بالي غږ مو د ثقت وصل کیږي تاسې خپل زی تلګوندې تغیر ورکې زمنګ د بل ملمنه اغلی قمر نیازی فکر خدرا سره د ته بخره غلاست وایو بلې اغلی نیازی ستړي مشي
خیرونه یوسی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو ته تاسو همکارانو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته همچنان مهرمن احمد زی ته زما احترامات او سلامونه وړاندې کوم چې نن ما سره په لاین کې ده خوشاله یم چې تاسو د رادیو فرصت راته مهیا شوی ده چې تاسو د رادیو څخه خپل خلکو ته خپل د زړه پیغامونه ورسوو مننه ژوندي اوسئ
ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ اغلی نیازی ک د خبرونه د قانون سره سم په سر کې اوریدونکو ته هر څه زیات ځان ورو پیژنې که څه هم ستاسو لنوم سره اوریدونکو آشنا دي خو که یو ځلې بیا ځان ور و پیژنې خبروي
به څه خبره ده قمر نیازی ما د هلمند ولایت څخه د هلمند ولایت اوسیدونکې يم ز فعلاً د ولایت مقام مشاور يم د شذو په چارو کې او زمين کې ډیر څه لاسته راوړل لرم د دغه ژوند په تجربه کې ډیر څه د لسان سره کچې زده کړل لرم همچنان معلمي مې کړې ده تقریبا درویش کاله معلمي کړې ده هغه څنګه مې یو خصوصي شونیز مرکز د نوی البیرونی شونیز مرکز په نامه باندې چې هلته مې ډیر فرصتونه خوندو ته مهیا کړې مدرسه مې یو بخش کې خوندو ته جوړ کړې ده چې د کمپیوټر او د عربي او د انګلیسي سنفونه لرو په کې امدا شانتي د خزو چارو ریاست مې کړې او مدیریت مې په مکاتبو کې کړې دغه د ژوند تجارب دي چې زه لرم د ځان سره
ډیر ښه ډیر زیات مننه اغلی نیازی لکه څنګه چې تاسو د خزو چارو رئیس هم پاتې شوی یستی د خزو پستون زوب په هغه وخت کې د خزو ستونزې ډیرې چوي او د غستونزې تاسې لکوم لارو حل کولې یعنی تاس سره د ستونزو په حل کولو کې چا ډیر مرسته کوله البته کومې ادارې
هلمند ولایت کې عموما ډیر د ستونزو د خزو ستونزې اکثرا کورنۍ تاوتریخوالي دي چې دغه کورنۍ تاوتریخوالي عموما د خزو په دغه خاتمه کې د دې په نقصان دي د دې په نفع نه تمامېږي ام جریان کې د تاوتریخوالي د دې دغه پکې د مشکلات سره دی مخ دي او هم کله چې خاتمه وي چې طلاق وي هم خزو متضرره ده او که فرض د کوروي سلسي هم خزه متضرره ده نو چې دغه کورنۍ تاوتریخوالي یو څه رواجي او فرهنګي مسایل دي یو څه هغه مسایل دي چې شرعي بڼه نه لري مګر پر خزه باندې تحمیل شوی ده
بله
ځکه چې موږ د شریعت څخه هم دونه خاصه آگاهي نه لرو فقط رواجي شریعت متردانه نه ورس پر مخته ولا ده نو ځکه تاوتریخوالي عموما د ناپوهۍ له وجې څخه حد به اندازه ډیره ده یعنی فرار از منګل خزیه ما ته ډیره رسلې کړې چې زه په کوم چارې سره څه کوم چې تاسو خپل له وجې څخه هغه خزه د کور څخه فراری کېدله او دا اصل جرم هم نه ده دا د په څنګه شوې د مشکلات له وجې څخه دا نور چاره پاتې نه وي نو دا چې بعضي اجباري ازدواجونه دي هلمند کې چې پښتانه نه کېږي د لور څخه او یو نازکه ورجلې ورکو شپته کلن یا کلن سنجري ته همدا شان چې د دې سره د غډیر ولورونه یو غټ خوشونت د یو نجلۍ د فرض کې چې دلته خو سرګنې سره ومني دیش لکه مومني سلويش لکه مومني بیا ورسته نو جنجال جوړي کله چې دا واده سیداري د پلار د کور راوړې ده د پلار د اجازه نه لري چې لار ته خرڅ کړي په مونږ باندې چې دا سی مسائل سره بیا دغه مسائل د دې سبب ګرځي چې دا جلې ځان وژنه وکړي تاریخ مخري یا ځان ته ور وکړي یا د کور څخه فرار وکړي په هر مشکلاتو چې لاس پورې کوي بیا نو لاس پورې کوي
بله دغه ستاسو منځګرتوب څومره په دغه موضوعاتو کې ګټوره و څومره یعنی ستاسو دغه مداخله خلکو ته عام خلکو ته د منلو وی او ستاسو په نظر باندې به تاسو څو سلنه دغه ستونزې حل کړی وي
الحمدلله ک دا سې درته وایم چې په سلو کې اتیا پنځه اتیا فیصده موږ مافقو خو دلته دوه دلایل نور هم موږ سره وو ځکه چې د ښځو چارو ریاست همیشه د علماو سره به په یو ځای یا د هغوی په موافقه باندې به کوم فیصله کوله د اجو اوقاف ریاست همیشه موږ سره ښه اړیکې درلودلې او لري همدا اوس هم د ښځو چارو ریاست سره ښه اړیکې لري نو اجو اوقاف ریاست هغه ریاست تو چې اکثر علماتو کې او د علماو نظریات موږ د خلکو د لپاره وقتاً شکر الحمدلله مسلمانانو تر ډیره بریده پورې د منلو وړ دی نو د علماو سره په ناسته کې او د هغوی څخه د نظر اخیستلو په نتیجه کې او د دې سره سره قومي مشران اکثر موږ سره همیشه په تماس کې وو او همیشه یې همکاري موږ سره کوله قومي مشران نو په دغه تفاهم باندې چې موږ کوم معضله حلوله کوم مشکل مو حلوله د دغه دوو برخو څخه چې کله موږ استفاده کوله نو موږ د ډېر کامیابۍ سره مخ وو او انشاءالله هغه مشکل به هم په ډېر اسانۍ سره حلېدله او بل اخر هغه خلکو ته به مو هم قناعت ورته ورکوله د دې باعث نه کېدله دغه موضوع چې خلک موږ د دې چې موږ سره دغه سي برخلاف سي لا به منله چې موږ نه پوهېدل چې تاسو د ریاست په داسې کو مشکلات حل کی موږ به فکر کول د ریاست په میډیاي کې دا موضوع موږ ته عزت به ترنه کړد په بازارو کې سي او په اکسو سي په اخبارو کې سي په مجلو کې سي دا خو به څه خبره ده چې په قومي مسایلو باندې دا علیږي د علماو په ذریعه دا موضوع علیږي دا موضوع لا موږ ته مخکې نه روښانه و تر سره روښانه سوله دا د خلکو لاله ذهنیتونه خلاصېدله چې زه خده یعنی دغه دوه قوتونه و چې موږ د کامیابۍ سبب ګرځېدله او اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده اته داسې موارد کې چې سل فیصده ووایم مبالغه نه سي د دې دواړو قوتونو په کومک سره موږ مشکلات حلېده
بلې ډېر مننه اغلی احمد جی تاسو په خپل خبرو کې ډیر څه یاد کړل چې تاسو د تعلیم او تربیه په برخه کې د نجونو د پاره د خزو لپاره ډیر زیات کار کړی دی. رابه شو تاسو تعلیمي دورې ته تاسو د نور نجونو د پاره د تعلیم زمينه برابر کړی دا تاسو د تعلیم موده څه ډول واکه د هغه وخت لک کی سره توکي لګیراته وای چې توپیر څه وو، یعنی د غوس شته ستونزې هغه وخت کې وي تاسو په وړاندې کوي نو څنګه ونیوي؟
او ډیر ښه، ډیر زیات خوشاله يم چې زه تاسو سره په اړیکه کې ما خپل ولس مخاطب
یم.
د موږ یو خوش زبد البته د ټول افغانستان په ساته دغه وخت وکالت نه کوم، خو خیر خپل به درته وای. هغه دا چې ما پلار په هنوال عبدالهادي یاري اولین متخصص د ژبپوهنې و چې د مشیګان یونیورسټي نه هغه راوړی و، ماستري راوړی و، ماوین د علمي د فاکولټي و، استاد د پانتونو. نو دی ډېر روشن فکر انسان و، خواني مشان ټول پېژني. نو د موږ پلار څه وخت موږ مورته ساکل چې دی بېرته له امریکې نه راغی وای، دوی ویلي چې زه مې په اولادو کې په افغانستان کې تعلیم نه کوم، دی خارج ته لېږم. نو زما نیکه محکم و، نو موږ داسې و چې د موږ کورنۍ له ډېر پخوانو ماماګانو پلار مې و د دوستان ټول زموږ د کلی ډاکټر صاحب وم پلار کې موږ سره شریک ده. دا زموږ ټول کلی همداسې هغه خلکو په اصطلاح ټول تعلیم یافته خلکو. نو موږ شخصا خپله موږ د تعلیم په برخه کې ستونزه نه درلودله، لمغه وله موږ ته زمینه مساعده کړې وه. زموږ مشران د خدای وبخښي هغه د ټول پخ رسېدلي د تعلیم بخش کې، زموږ مصرف بخش کې. د ما مور زموږ خویندې زیاتې وې، مور به مې کله ویلې وای د جنکۍ به څه پیدا شي، په پلار د ډېرې ګرانې وې. نو ویلې به چې زموږ مور ته ویلې چې د ما زنور نه انتخافه، خو زموږ مصرف زیاتې دي. کله چې موږ به پانتون ته تلو په وخت کې به درې رقمه فرزندې پسرلي به مې یو رقم کالي، د وړي به بل رقم، د زمې به بل رقم. د ویل وله پلار دې څومره هوښیار سړی دی، ما ویل چې جنکۍ به چې مصرف به چې دا خوریشته کار کې دی، په ټول واغوم دي زه ته کورته یو بالا پوش د تاسو خوریشته مصرف زک دی، زه موږ خوای دی په پک خوای دی. نو ما څه دي چې شخص اند موږ بسته خاندان ته د ماما کورنۍ و کوم موږ او د خالام و کوم ترونه وبسته کله دی موږ د سرخه په دې بس کې مشکل نه درلو. د موږ قابل ته وسې د لوم د وطن کې ځوان نه کاو قابل ته، یعنی ما د موږ د تعلیم په بس کې د فاکولټي په بس کې هیڅ نو ستونزه نه درلوده، نه اقتصادي ستونزه درلوده، نه فامیلي درلوده، نه اجتماعي درلوده. ولې په وجود یې هم هغه کومو منطقو کې چې موږ فرزن لاسرسی درلوده، هلته بیچارهګانې جنکۍ ډېرې هغه لاندې وې، تعجیب لاندې وې. د جنکۍ مکتبونه نه وو، فرزن مثال مکتبونه ډېر زیات لري وو. حتی موږ چې مکتب ته تلو هغه مکتب هم ډېر زیات لري وو. موږ به یو ساعت له دې خوا په پښو تلو، یو ساعت به له هغې خوا په پښو راتلو. یا فرزند چې موږ د ښار لیسې ته راغللو، ښار ته راغللو، ابتدایي مکتبونه کلي کې وو، بیا همداسې چې پوهنتون ته تلو د لارې فاصله وه، دغه هم تګ راتګ. خو موږ ته شخصا زه احساس نه کوم چې ما به کومه ستونزه لیدلې، خو زمینه موږ ته مساعده او آماده وه، هم له نگاه د فرهنګي، هم له نگاه د اقتصادي، هم له نگاه د موږ به تشویقولو همکاري به راسره کوله. خو نور خلک ټول دغه څه نه وو. د افغانستان په سطح په کلیو کې هېڅ مکتب نه و، په لرې لرې ښارونو کې استثنا استثنا سو مکتبونه وو، په سطح مشکلات وو. خو یو خوشبختي هلته په دې کې وه، هلته ډېر ارامه فضا وه. زرشاه خان د خدای وکړي، د اعلیحضرت زرشاه خان وخت کې موږ مکتب ویلې، موږ ډېر زیات استوده وو. فرض مثال دغه خبرې چې دا اوس دي، دغه مشکلات، دا ماینونه، دا جنګ، دا خبرې نه وې. موږ به یو میاشت خپل کلی ته تلو، سرخار ته رخصتي به مالته تېروله.
له تاسې نه ډېره زیاته مننه. له تاسې دواړو نه اغلې مطهره احمدزی او قمر نیازی نه. درنو اوریدونکو، دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د خدای په امان.
غږ مې ورک دی مورې مورې ستړی غږ پچا وکړم غږ مې ورک دی مورې مورې ستړی غږ پچا وکړم آخ په خدای نیمګړی شوم نیمګړی غږ پچا آخ پخدے نیم گڑے شما نیم گڑے غگ پچا اکڑما غگ میں ورک دے مورے مورے ستڑے غگ پچا اکڑما